په دوام یو بلې خبری خبرونې ته خراغلاست. لند خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری آژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ور نه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. تفصیل به یې وروسته واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې په کې تر 15 د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلیجدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلیجدار اوغلو پرون وویل چې که انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.5% رای خپلې کړې او اوغلو بیا 4.8% رای واخیست. ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28 وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نېشنل ورځپاڼې سره کار کوه او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له میلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگی الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې دی غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبالوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه دي چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجي برید له امله لکیر سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. دا د دې هیواد د ګډ دریځ نښه وه چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي ته اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولي دي پرانیستې وي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د لاسټیک شوي اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې پانګونې ته د چین د جمهور رئیس لیوالتیا. خو داسې مهال چې د طالبانو اوسنی رژیم نړیوال مشروعیت نه لري او چین په تیر کې هم په افغانستان کې د پانګونې په اړه په خپلو ژمنو نه دی درېدلی، دا څرګندونې ولې او د څه لپاره کېږي؟
چین دلچسپی په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي.
د هلمند اوبو په سر د ایرانی چارواکو د لانجمنو څرګندونو دوام. تازه په افغانستان کې د ایران سفیر د طالبانو حکومت ته یو میاشت وخت ورکړی چې د دوی حق ابا ورکړي. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د افغانانو لوی شکایت له خپل کار روزګار دی. یو ټیکسي چلوونکی به یې واوري چې اوس یې ګټه وټه څنګه ده.
جمهوریت که خو کارونه خو دلتا چون چی تیل ارزان و کاروبار و دیارچا کاروبار خو
افغانستان پارا در نریوال و رسپان و غوارچان به هم در تخبور کرم ملتیان اوکلی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه.
د چین جمهور رئیس وای په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له ګاونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جمعې په ورځ د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ اسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغاونې چاري تر سره شي. شي جین پینګ د غونډې ته چې پکې د منځنۍ اسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې و وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکارۍ ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تېرو څه باندې 21 میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي، بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانسی د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند وی لارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بیلتون غوښتونکي هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
او دلمو چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده، خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په شمول هیڅ سیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو د مسؤل ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
دلته دوه مسایل دي. یو مسایل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم نه لري او نړیوال مشروعیت هم نه لري؟ نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما دې یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغې کې سرمایه ګذاري وکړه. دی او صرف غواړي چې دغه ځان ته یوازې افغانستان نه بلکې د چین هم دا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه ګذاري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چیرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، کسان تاسو ویل چې دوی به عملاً ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړي دي، ځینې چینایي کمپنیو په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ډېر ژر که طالبان تړون ورسره وکړي، دغه تړون ته څرنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخ عرض وکړ چې دیو دغه خبرې چې کوم یوازې کاغذ په مخ دي، تر اوسه پورې حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي چې هغه د مسو عینک دغه چارته به دیني میلیارد ډالره سرمایه ګذاري کوي، اما تر اوسه پورې هغه هغه سرمایه ګذاري ونه کړل. نو په دې خاطر باندې نور قراردادونه همدې د خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو که چېرې وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو به نفوذ لري او یو سند به لري چې د هغې په مخ کې مختلاف شي.
دغه تفاهم نامې چې له داسې یو حکومت سره چې هغوی نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهېږي سې که چېرته دغسې تفاهم نامې هم ولري او ستاسو په خبره عملي کار هم ونه کړي، نو دا خو به هسې کاغذونه وي، څه قانوني جنبه به لري؟
دا خو هسې کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې ورکولو د لارې چین غواړي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه غټ هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي، او په دې خاطر باندې د طالبانو سره یعنی غواړي چې رابطه وساتي. اما عملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړې نه ده، یعنی قراردادونه خو مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږي او بیا یو وخت ته استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤل ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې نظر څرګندوه، ویل چې چین پالیسی لري او یا سیاست کې دا دي چې غواړي د افغانستان په څیر باندې هیوادونو څخه معدنونه واخلي او هلته پانګونه پکې وکړي. په داسې حال کې چې چین د جمهوري نظام پر مهال باندې چې په افغانستان کې شل کلنه واکمني وه، د مس عینک په ګډون باندې په ځینو مهمو پروژو باندې پانګونه وکړه، اما تر ننه پورې هغه ډول چې لازم و قراردادونه باندې عمل ونه کړ او حتی د مس عینک د کیندنې چارې هم تکمیل نه شوې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
او سم د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو جنجال په سیال کې چې افغانستان په 1450 کال کې د هلمند سیند د اوبو په سر باندې له ایران سره یو هر اړخیز تړون لري او د هغې له مخې تر ننه پورې ایران ته له خپل حق زیاتې اوبه ورکړي دي، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي په وروستیو کې د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق به ورکړي. اسنا خبري اژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي دي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهېږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند. هغه زیاته کړي طالبان باید د 1350 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی یې ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهېږي که چیرې په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. هغه په دې اړه چې له یوې میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د طالبانو حکومت وړ مورځ یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. خو برعکس د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون بیا په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا ډول څرګندونې داردی او اصلا داسې مسایل نشته. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل صد او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند د جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یوه بند د جوړېدو ژمنه په خپله ایران د 1450 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی وو چې د اوبو د ښه تنظیم دپاره به درې بندونو دپاره افغانستان ته پیسه ورکړي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران د هلمند فروت باندې جوړېږي او پیسه به ایران وکړي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 5مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه ته ژمن دي، خو تر دې دمه یې سمه همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوي تړون د 5مې مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند د سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 3مې، 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ده چې په مهماتو ککړ دی او ډېری تلفات هم یې ماشومان دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د روان کال له جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې په دې هیواد کې د بمي چاودنو له امله 134 ماشومان معلولي او وژل شوي دي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د چاودیدونکو توکو قربان شوي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي.
یو شمیر کورنۍ چې د ماینونو د چاودنې له امله یې ماشومان وژل شوي دي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ده 9 کلن زوی او 6 کلن وراره څو میاشتې وړاندې کور ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي.
د ماین د چاودنې غږ شو، ولاړم او ومیلیده چې وراره مې شهید شوی او یو بل وړوکی ماشوم زخمي شوی. وروسته خبر شوم چې زوی مې هم شهید شوی. د افغانستان غرونه او ځمکه له ماینونو ډک، ځکه چې هلته 40 کاله جګړه وه او هرې خوا ته ماینونه او مرمۍ دي.
فاروق کوچی چې په دې وروستیو کې یې زوی د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شوی، له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه د سیمو پر پاکولو ټینګار کوي. فاروق وایي
نو دا کوچنیانو راوړوي، نارنجه کوچر شی و کور ته راوړوي، دلې چې ټاکولی وره کمې کړی و. هغه شهید زوپی نور 15 نفره زخمیان و. هغه نسب د غټو کې ډېر ماینونه 3-4 نور ما خپله ولیدو. هلته
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بمي چاودنو له امله 144 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانه کیزه د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هېواد دی او اکثره تلفات یې ماشومان دي. د نوموړي په وینا ډېری ماشومان په افغانستان کې کله چې کورنۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د بې وسلۍ له امله دوی د اوسپنې راټولولو لپاره لیږي چې بیا یې خرڅې کړي، د چاودیدونکو توکو قرباني کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړه
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې جنګي مهمات پکې ډېر دي او قربانیان یې اکثره ماشومان دي. پسه کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې 1024 ماشومان د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله معلول یا وژل شوي دي. ډېری معلول شوي یا وژل شوي ماشومان هغه دي چې د خرڅلاو لپاره زړې اوسپنې راټولوي.
ښاغلی اکیزا په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې افغان ماشومان تر ټولو زیات د کړکېچ زیانونه ګالي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه په پراخه کچه درېدلې ده، خو د لسیزو جګړو له امله د ماشومانو حقونه هره ورځ په خورا وحشتناک ډول تر پښو لاندې کېږي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماینونو جنګي وسایلو او ناچاودو مهماتو شتون تاییدوي او وایي چې په دې هېواد کې د ماین پاکۍ اړوند بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي.
ځینې سیمې ډېر مصرف لټون او څېړنې ته اړتیا لري چې توان یې نه لرو، خو په دې برخه کې باید همکاري وشي.
په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د جګړو د بېلابېلو اړخونو لخوا ډېر ناچاوده ماینونه او مهمات ښخ شوي او د ماین پاکۍ د بنسټونو له کلونو هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي. پخپله طالبان چې شاوخوا 40 کاله په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو سره په پوځي مخالفت کې وو، تل د ماینونو او مهماتو په ښخولو تورن شوي چې په پایله کې ډېری قربانیان وژل شوي دي. د MDC ماین پاکولو مؤسسې رئیس شهاب حکیمي تقریبا 1.5 میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ماینونو او د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي او د هغه په خبره اوس مهال به هره میاشت 140-150 کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانه کیزه په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او پاتې کېدو په برخه کې د یونیسف پر ژمنتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې د لاس یاد ملاتړ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې یونیسف د دې ماشومانو لپاره یوازې 22% بودیجه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوالو رسوانو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خبره کړې دي چې د سنیو لنډیزی اورو.
له بنگلاديش خبریدونکو ورځپاڼې ډیلی سن پرون د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف پر تازه څرګندونو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران ایکویزا د پنځمې پر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې نږدې 90% وګړي له بېوزلۍ سره مخامخ دي چې ماشومان ورڅخه زیات اغېزمن سوي دي. د یونیسف استازي ویلي په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي، چې له دې ډلې به 8 لکه او 15 اویا زره د سختې خوارځواکۍ له کبله چې ژوند یې ګواښي درملنې ته اړتیا ولري. فران ایکویزا ویلي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو په نتیجه کې 104 ماشومان یا هم وژل سوي یا هم معلول سوي دي. د ده په وینا زیاتره دغه ماشومان د اوسپنو د ټوټو او کبړ په ټولولو بوخت و چې وروسته یې وپلوري. د یونیسف استازي ویلي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر چې عمرونه یې شاوخوا 6 کلونو ته رسیږي 1,600,000 دی چې په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د امریکا خبریدونکي ملټری ټایمز خبرونې په خپله تازه ګڼې کې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په بریتانیا کې ډیره د بشري حقونو یوې ډلې د پنجشنبه په ورځ پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو د کمپاین خبر ورکړ. د مستند کولو په دغو مواردو کې هم د طالبانو او هم د نور افراطي ډلو لکه د داعش ډلې د خراسان څنګ لخوا له بشري حقونو سرغړونې شاملې دي، چې د خبرونې په وینا د اوسني افغانستان یو ډارونکی تصویر وړاندې کوي. خبرونه زیاتوي د معلوماتو د مقاومت لپاره مرکز په نوم غیر انتفاعي ډله په دې ابتکار سره غواړي د ملکیانو، ژورنالستانو او قومي اقلیتونو په وړاندې د ناوړه چلند د زیاتېدو موضوع ته د خلکو پام واړوي. ملټری ټایمز د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکي د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې له 18 په دې نقشه کې د افغان عیني شاهدانو په مرسته د بشري حقونو د سرغړونو 1,300 پیښې ثبت شوې دي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د درو وهلو او سنګسار په ګډون د طالبانو لخوا په عامه خلکو ته د سزا ورکولو پر مسأله انتقاد کړی او د دغو سزاګانو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ملګري ملتونه وایي یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې 240 نارینه، 850 ښځې او 2 هلکان په عامه په درو وهل سوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو ویب پاڼه د کلاس رسائم ورتنی کیږي یا هم په ځنیو برخو کې دا پاڼه تاسو ته نه پرانیزي. سموږ په ټولنیزو رسنیو کې یعنی په انسټاګرام کې او په فیسبوک او ټویټر کې فلټر شکنونو لارښوونه شته دی. حالت تاسو کولای شئ هم خپل ټلیفونونو کې انسټال کړئ او هم ترخواه خپل کمپیوټرونو کې او په ډیر اسانه طریقه باندې تاسو موږ به پاڼه ته داخل شئ. حالت زموږ ټول خبریدونکو مطالب چې په ازادي رادیو کې تاسو اوري حالت ولولې. تصویري برخه هم په ازادي رادیو ویب پاڼه کې فعال ده. بیا لا بیل خبرونه چې په ازادي رادیو کې تاسو اوري حالت یو ټیوی باندې شته ده. ویډیوی مرکی دی، ویډیوی خبرونی دی او ډیر نور مهم مطالب هم شته. دا یادونه هم باید وکم چې د ازادي رادیو ځینې خبرونی په ژوندۍ بڼه په یوټیوب او زموږ پر ټولنیزو رسنیو هم لیدلای شئ. مهم خبری موضوعات او نور مهم خبرونی چې پکې ورته ځای ورکړل شوی دی. وړاندې له دې چې ساسي غږیز پیغامونه خپره کړم، رو به ګرځو په افغانستان کې یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. شاید تاسو هم ورسره ډیر مخامخ شوي یاست او ډیر کله په موټر کې ناست سیاست او له ناستې سره سم یوه کیسه پیل شوې اوسي یا هم سیاسي بحث او ځینې نور مطالب. خو که په افغانستان کې د خبرو اترو د پاره او کیسو لپاره بل څوک پیدا نه شي، په ټکسي کې بیا حتما داسې مسایل شته. او که په ټکسي کې بیا بل څوک نه وي، ټکسي چلوونکی درسره خامخا د خپلې زړه خبرې پیلې. خاطر پردې اسلام همداسې یو ټیکسي چلوونکی سره مرکه کړې ده. د کار او ژوند په اړه ورسره غږېدلی دی او بیا یو راپور جوړ کړی دی. په دې راپور کې هغه د خپل ژوند اوسنی حال او تخوای اوسنۍ دوره د جمهوري دوره سره پرتله کوي او بیا د خپل کار روزګار او ګټې وټې په اړه باندې دا راپور د ښار د ګڼې ګوڼې او شور په غږونو پیل کړي.
د څلورو ماشومانو پلار 15 کلن نورګل د کابل ښار اوسیدونکی دی. نورګل له تیر یوې لسیزې راپدې خوا په کابل ښار کې ټیکسي چلوي. نوموړی چې په اوکراین کور کې ژوند کوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې کاروبار یې ښه نه دی خو بیا هم خوښ دی او دوام به ورکړي. له نوموړي مې د ورځني عاید په اړه پوښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه خو بوګالتا چون چې تیل ارزان او کاروبار او د هر چا کاروبار خو غریبي کېدله. چې کله جمهوریت سقوط سو امارت راغی طبعا چې بیې لوړې لاړې، تیل ټیک شوي دي، کراګانې جیږې دي، خلک وسه نه لري چې مخکې به کوم چا که 1500 درباس نیوه نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا 2000-3000 داسې غریبي کېدله. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ 1500 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وایي ټیکسي هم خپله نه ده،
دا کرایه ده، یو دوست مې راکړې ده، زه خپله ټیکسي نه لرم، دا مې د یو دوست ده نو ماته یې راکړې ده، خپل روزګار ورباندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړ ټیکسي موټر خو ښایي د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده.
پخوانی خلک وایي یا به پیسې ګټې او یا به کیسې ګټې، خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي. اوس به د کیسو خبره تر پیسو ډېره ګرمه ده، ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټر کې هم د موسیقۍ په اورېدلو بندیز لګولی دی، او ټیکسي چلوونکي له ډېرې زړه تنګۍ هم ناچاره دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
داوا ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په 40 کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم ازادي راډیو ته ساسي را لګلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دا ما راغ د سره شیر کې وروره دغه مجاهدین وزه دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بېرحمي ظلم سره کوي وروره، دغه مه کوي، دا ښه کار ورته ونه دی. دا مجاهدین دا ما راغ واوري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف الله استاد کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسې د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنا دغه زموږ لاره جوړه سي. د کندهار سه چې روان سي دغه در کجوره پرې معنا 15 ساعته لار ده چې اوس جوړه سي، معنا سمه سي، بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسې د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي. ډېرې خرابې دي چې رود راسي مندونه دي، معنا زموږ مچران بیا 3-4 ورځې پر هغه منده باندې نه سي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لاره جوړه سي، زموږ مریض تر ځایه نه رسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جلال حدیث وزم لا پیغام دلګن لا دهربت ولسوالی څخه درته پیژنم. زما دا دولت او د مخابراتي مسولین څخه دا هیله او ارزو ده ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو. د انټرنیټ باید ډیر زیات لوړ دي او زموږ واسطه پر سیږي. نو د مخابراتي مسولین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو، ځکه چې انټرنیټ به هیڅ ګران دی. دوی انټرنیټ په 250 افغانۍ. نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وس نه رسېږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې باید دي، 250 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 0000-22-11-24-201.
او خصاصی اداره لگلی پیغامون با بیا دا سده رادیو پا بیا لابیلو خبرونه که در تا خبری کی کوم پیغام تر دم غړی پورې نه وي خپور شوی فکر مکړی حتماً پراتون کو خبرونه کې ورته نو وت ورسیږي او هغه څنګه چې تاسو لری هغه مشکل چې تاسو ازادي راډیو ته په غږیزه باندې باندې راستولې هغه بخبور شي ازادي راډیو واتس اپ شپېره همغه چوراندې یاده شو هغه تخپل غږیز پیغامونه هر کله راستول شي موږ په نوبت شکل باندې بیا درته خبرو د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دونکې دي یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي د طالبان حکومت ته د ریوي میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي اسنا خبری اژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنه کړي نوره خبره خلاصه ده ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي په دې وړاندې د ایران جمهور رئیس او د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم طالبانو ته خبرداری ورکړ خو طالبانو په غبرګون کې ویلي وو چې په مناسبه توګه باید له څرګندونو ډډه وشي او داسې نه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي تاثیر وکړي روسیا وایي د کازان په غونډه کې چې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې بندیز نه و پرې لګېدلی په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلعهچیدار اوغلو خبرداری ورکړی دی هغه ویلي کې انتخابات یې وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمېر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په خبراتي رشوت خبر ورکړ چې لطیفي آزاد شوی علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنو رسپانې سره کار کوي له سو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی او د پنځشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور هاشمت غني په کور کې له ملمسیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خایي ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي او په منځني ختیځ کې د امریکا برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قمندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې ووت د دې هیوادونو د ګډ دریز نه خو چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي دوه په مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولي دي مننه چې ازادۍ رادیو اوري او سم د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام تاندې څنګه اونې خبرونه واوري
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې له داسې ودوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو هله د چترپای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
د سارا د پلارم د سلیم دته منګل دکړه کوم لا پلیز دکړه کې مصروف یو اوس لګا اواله خوشی ده
ژمی کې به منګه دغه ته راتلو منګه به خپل یخ دومره نه ده خو منګه خپل زده کړې لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما کتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل چا سره کېناستی چا سره مشوره وکړه
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروله لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و چې زه کور په کور لاړم له والدینو سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي تعلیم وکړي هم په جلکۍ وکړي هم پالک وکړي نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والله چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره م والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ څومره وخت کېږي
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو یعنی 50 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پرو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس مون ماشومان ته سٹارټ کړی نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته مون زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه به کې یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیاته علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلې دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې خاطر سره شروع کړل. دغه پنځه مضامین سي دا ابتدایي مضامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم سي، هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي، کله چې د لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه یې زده. نو هغه نسی روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهیږي نه، یعنی په املا څوک نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. به تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد وي، لیک او لوست نه یې زده، املا نه یې زده. کله چې دولسم نه فارغ سي، ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه سي، دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس مندي مستقیما پویږي، او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسم نه دی پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چاځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته، نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدې فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. دا غوډي راخه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم حاصلې، او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي، بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي د ماسترۍ دورې محصله غلی سهان وای
ته ځوانانو ټولنې بشک چې د نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي، او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، دا دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره، چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې، ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لوېږي. یو هندواڼه دې پلاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي، ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، دا اهداف چې مشخص شي، هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجي کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخې موثر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د هغه نمون مرسته وغواړو او د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولې سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمینه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوسمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای. هغه په تریاوزه پری به حرکت کوي، په تیاره کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافات ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت او یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص وي، هدفونه چې مشخص ولا. بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده. هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرۍ، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلار معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټولسي وي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کتار امنسته کوي، دغه بیا خپل تار خبري کوي یو ځای ته رسي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي مطالم لرو وي مرغان غکښینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، ذوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د دګر خلق دی، زوق شوق د ادبیاتو سره دی، د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د ټیپ برخه کې زموږ ډیر زیات مشکلات ورو کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کې دی وګوري زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو د فارغ خپل ژغ پورته کې نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کې هدفمند کې هدفونه ځان سره وټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوکړه سي چې ته دا کوم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې په انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته شته رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته شته ژوند پکښې کېږي
ترنو اوریدونکو دا ودې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
ہے۔